السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته ښه راغلی. په مکرې د دې سات خبرونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د دریو تنو چینایي اتباعو پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او ویلي دي چې دا پیښه په کلکه غندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي، ویلي دي چې د دوی اړوند ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پورې ته څیرمه د یوه برید په ترڅ کې درې چینایي کارګران ووژل شول. بلورتا په دوشنبې ښار کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو دریو اتباعو وژل په کلکه غندلې دي. سفارت نن په یوه خبر پاڼه کې له تاجکستان غوښتنه کړې چې اړوند چارواکي د وهڅوي چې د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې پر چینایي کارګرو له افغانستان څخه راغلو جنایتکارانو برید کړی دی، خو وروسته نورو تاجک چارواکو ویل چې چینایي کارګر د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډی سي کې د ملي ګارد پر دوو غړو ډزې وکړې. د دغو ګاردانو له ډلې د یو حالت نازک دی او یو بل یې چې میرمن وه سا ورکړې. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې د درېیمې نړۍ څخه مهاجرات باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخلو شوو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې د ده په وینا مخکینی ولسمشر جو بایدن اجازه ورکړې وه. تر اوسه روښانه نه ده چې ټرمپ به د کډوالۍ پروسې په څه ډول ودروي. د هغه ګڼ پخواني ګامونه چې د مهاجرات د محدودولو لپاره اخیستل شوي وو له حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. او په هنګ کانګ کې په څو هستوګنیزو لوړو ودانیو کې د اورلګیدو له کبله لږ تر لږه درې اتیا کسان چې پکې یوولس اوروژونکي هم شامل دي مړه شوي دي. د ښار چارواکو د پنجشنبې په ورځ پرته له دې چې ډېر جزئیات وړاندې کړي وویل چې د دغې اورلګیدنې په تورې د یوې ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیولي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی او تری تام دي. په دې مرګونی پیښه کې لږ تر لږه اویا نور کسان ټپیان شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. امریکایي چارواکو د اندېښنې وړ هیوادونو اتباعو ته د ورکړل شوو ګرین کارتونو د بیا ارزونې غوښتنه کړې. افغان ګرین کارت لرونکی و پاکستان د اسلام آباد له یوه پارک ټول نیول شوي افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بندوالي سره په افغانستان کې تازه د سیمنټو بیه دوه برابره شوه.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ایران هم شرکتونه راوارد اول ولی د خلکو تقاضا نه پوره کوي. په دې ورځو کې سیمنټ بیه نه چې مخکې و دغه نه جګ شوي.
خوست کې سږ کال غنیو ښه حاصلات ورکړي. بزګر وایي چې امکانات ورته برابر شي بوره تولیدولی شي.
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپله بوره دلته جوړوای شو. دا سل په سلو کې دا غنیو بورې ته آماده دي نو موږ به دې نه خلاص چې یای پاکستان نه یای بل ځای نه موږ بوره ورو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملکه مو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د پروګرام د سر راپورته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمې په ورځ ایران وکړ چې متحد ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړې. راپور نه وایي چې د دغو ګاردانو له ډلې یوه هغه چې میرمن و مړه شوې او بلې په جدي حالت کې ده. له دې سره هممهاله د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې دوی به هغو کسانو ته ګرین کارټونه چې د هغو کسانو ګرین کارټونه بیا وارزوي چې د دوی په ټکو د اندېښنې وړ هیوادونو اتباع دي. تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارټونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنځشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل شوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو یې د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت نوي اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده ګرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
بهر وځو د امریکایانو له یو بیل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کیږو چې د خپل د کډوالو د زیانګاله دو پیل خي.
متحده ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2020 کال کې له قانوني لارې د هیواد ته تللی او افغانستان کې د امریکانو متحدینو دی او ګرین کارت لري، که څه هم د ګرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستان نه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2015 کال د نومبر له 20مې راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیره یو افغان چې د پی ټو په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
د ترامپ د پریکړې چې زموږ د ورتګ بهیر بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیک شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تېر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړو، خو نن دا دی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو او ان غچ
اخیستنې سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبې په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوه ټپي سویو غړو یوې سرتېری په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل سوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې سوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول سوي ده. پټیل وویل چې دوی د بریج شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډېرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دېره دي.
و مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو ویلي چې دوی به په واشنگتن کې پر دو سرتیرو باندې لبرید وروسته د هغو هیوادونو پر ادباو باندې د مهاجرت کړی تنګ کې چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه بللي، که څه هم د دغو هیوادونو نمونه نه دي افشا شوي خو وړاندې تر دې د امریکا لخوا دغه هیوادونه یاد شوي چې په دوی کې افغانستان هم شامل دی. دا چې دغه پیښې په امریکا کې افغانان یا هغه کسان چې د مهاجرت قضیه لري څومره اندېښمن کړي، په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل په واشنگتن کې د ملي اردو له یو پخوانی افغان افسر سره چې د مهاجرت قضیه لري مرکه کړې او دا مرکه په دې پیلېږي چې هلته افغانان څومره اندېښمن دي.
اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده او کېدای شي فامیلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري. زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع به نه وي، څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل.
یعنی تاسو وایئ چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوئ چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي او په تېر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره کړی ده دی ټول دا شان په نظر کې نیسی. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغه سی به وي دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی په هیروستم په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جامع عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم ز مطمئن يم چې نور افغانانم زما په شکل ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت چې زه د دې موضوع څخه خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ښه ژوند د یو ښه ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د پاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي هغه ټول د پاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اورېدو یې زه مطمئن یم ډیر خفه شوي.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزنډیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بلې څه چې مې د رسنیو د خوا څخه واورېدل او هغه څه چې مو په رسنیو کې ولیدل د یو ایس ای ایس یا د امریکا د مهاجرینو کوم اداره چې ده هغو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت دپاره ودرېدلي وي. نو دا شی خو مو ولیدی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
په امریکا کې میشت افغان روخان پښتون چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
پاکستان د اسلام آباد په ارجنټینا نومي پارک کې ټول نیول شوي افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. یو شمېر دغه ایستل شوي او نور هغه افغانان چې له پاکستان نه ایستل کېدو سره مخ دي وایي چې اوس په ډیر سخت حالت کې دي او د ناهیلۍ شپې ورځې تیروي.
سلیمان د تیر جمهوری حکومت لبخوانی پوځیانو دی چې د سې شنبې په سهار د نومبر په 25مه د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو له یوې ډلې سره یو ځای ونیول سو او افغانستان ته واستول سو. نوموړي د جمعې په ورځ د نومبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل دای د امنیتي ګواښونو له ویرې له افغانستانه وتلی و، خو اوس چې بیرته افغانستان ته شړل سوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او خپل شپې ورځې په ویره کې تیروي.
انا شاس خودی ما هم تمره په ملاقات کې شوم، جان مته خطر د کابو د جای نامعلوم زندگی میکنم.
زه خپل د خپل کورنۍ سره راټی پورت شوم، زموږ ژوند د خطر سره مخ دی او اوس یو نامعلوم ځای کې ژوند کوو، د خطر احساس کوو. خو یونیسیر او د بشري حقوقو ادارو موږ سره
د پاکستان په اسلام آباد کې د ارجنټینا پارک د کډوالو لډلې بل ایستل سوي و خزینه افغان مدني فعال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سی وای چې په حاجی کم کې لډېر ستونزو سره مخ سوي او اوس په افغانستان کې د یوې ملګري په کور کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي.
یک روز بیشتر بود که اولادای ما خودم آتش انگشتم بودیم، رو هم با گشتگی بسر کردیم.
لیوی ورزه ایتیات وقت سه و ماشومان می وگی تکی پاتیو روز تا چه دلتا افغانستان تراخلو نمو دو تلو زایدر لود او نمو کوای شوال کم کار بکرو. یو بلنجلی هم مصر را دی بود شوی دا کورانه نشتا دری خوندی اسلام آباد کی پاتی دی دا انجلی موزان سر را وستل دا چه زوان انجلی و ویری دا چه وازی پاتی شی.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې له پولیسو تښتېدلي او لا هم په پاکستان کې ژوند کوي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. یوې بې سرپرسته ښځې او مدني فعالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل.
هر شی به د ایستلو له خطر سره مخ یو، نه خوراک او نه پوشاک ته څلرو. در په دره یو ځوان ښځه له څلورو کوچنیانو ماشومانو سره په سړکونو شپې ورځې تېروم. فعلاً حیران پاتې یو چې څه وکړو. موږ کې مدني فعالان او پخواني پوځیان هم وو چې ټول افغانستان ته ریپورت کړل.
ایستل شوي کډوال او هغه کسان چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي، دا کوي چې د دوی د کور وسایلو، پیسو او حتی جامو په ګډون ټول شتمنۍ لوټ شوي، او پاکستاني پولیسو دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې له ځان سره یو سي. له ارجنټینا پارک د افغانستان ته ایستل شوي مدني فعال دیبا فرحمند ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې په دې پارک نیول شوي وو له 400 څخه زیاتې کورنۍ پکې شاملې وې چې افغانستان ته ایستل شوي دي. د سه شنبې په سهار وختي شاوخوا یوه بجه پاکستاني پولیسو د اسلام آباد په مرکزي برخه کې په ارجنټینا پارک عملیات پیل کړل او سلګونه افغان کډوال ونیول. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې پولیس کډوالو سره د دوی د نیولو پر مهال له تاوتریخوالي ډک چلان کوي. ځینو کډوالو د دوی له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 300 کورنۍ په یاد پارک کې اوسېدلې چې په خبره یې پولیسو دوی سخت وهلي او په ډېر بد حالت کې حاجي کم ته لېږدولي دي. یو شمېر افغان کډوالو کورنیو څلور میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزې د نشتوالي او د کورونو د مالکینو د اجازې نه ورکولو له امله له کورونو له ایستلو وروسته د اسلام آباد په جیشپاک سیمه کې په ارجنټینا پارک کې پناه اخیستې وه او په سختو شرایطو کې خپله تر خیمو لاندې شپې ورځې تېرولې. پاکستان ظاهرا د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له ترینګلېدو او د اکتوبر پر 18 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له سختو نښتو وروسته په هغه هیواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه زیات کړي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR په یو راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او جبري ایستلو پروسه چټکه شوې ده. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ملکي او نظامي کارکوونکو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، هنرمندانو او خبریالانو په ګډون زیات شمېر افغانان چې د تېر جمهوري نظام سره یې کار کاوه، د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو، په ځانګړې توګه متحدو ایالاتو ته د کډوالۍ د کیسونو بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته پناه وړې وه.
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو د خبرونې په پای کې خوست ته بیا یو حالت د غنیو حاصلات زیات شوي او بزګران وایي چې د زمينه ورته برابر شي کولای شي چې په خوست کې دوی بوره هم تولید کړي. خوست ورځو د ته چې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسولان وایي چې پاکستان سره د لارو په بندیدو د سیمټو بای دوه برابر شوی. دوی شکایت کوي چې د دې عملی کارونه ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولان هم دا خبره تاییدوي خو وایي چې حل لارو باندې کار شروع شوی او هڅه کوي چې د سیمټو بای کنټرول کړي. دا چې د ودانیزو چارو کاروباریان څه وایي او د سیمټو بای څو ته خطرې، تفصیل به په دې راپور کې وورو.
پاکستان سره د افغانستان لارو بندیدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار له ستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بیې په بازارونو کې په بېساري ډول پورته شوې دي. کابل کې د ودانیز شرکت مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. جمعه د نومبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوې دي. همدغه دلیل د تورخم لارې بندیدل دي. غوښتنه زیاته ده. مخکې به موږ ایراني سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل، خو اوس 650 افغانۍ شوې دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانیز شرکت مسؤل شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ویرانو شرکتونو را واردول، ولی د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتلل چې خلکو دل په ساختماني چارو کې تر ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ باید نه چې مخکې و دغه نه جګ شوي دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره تاییدوي وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزي، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوي چې اوس له ایران واردېږي او دې ولایتونو ته چې رارسېږي لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
په خاص سیمنټ چې دا تقریبا ورس کې 2-3 سوه ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 ټنه یا 100 شل بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لارې داخليدل او اوس چې دا سمټ د ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې اونې کې زر تنه سمټ د دوغارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي. نو بلا شک چې دا د بازار د ارزې او تقاضا د اصولو په اساس باندې ضرورتونو په اساس باندې دغه نقشه د ډېره زیاته جګ شوې ده، خصوصا په مرکزي ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې فاصله د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې مدا قیمت ولېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي سمنټ دا مهال له ایران پرته له تاجکستان هم واردېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جانل کوزي هم جمعه د نومبر د ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو وخت وسوه شپږ نیم سوه وسوه افغانیو ته یو حل ته رسېدلې و، اوس بیرته یو څه راښکته شو او هغه د ایران نه مونږ هم سمټ راوړل، اوس لږ ډېر راوړو، د تاجکستان نه هم راوړو، دوله سوه ټنه د ورځې هلته راځي. اوس نوی ازبکستان او ترکمنستان سره هم قراردادونه وشو، نو یو څه نخې بیرته نورمال شوی دی، اما تر اوسه پورې بیرته هغه خپل حالت ته نه دی راغلی. زه امیدوار یم چې بیرته نورمال شي.
ښاغلی کوزی وایي په افغانستان کې په ورځني ډول 2-3 سوه ټنه سمنټ تولیدېږي، داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یې اوس په دې هېواد کې 6-8 زره ټنه دی. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 10% سمنټ له پاکستان څخه راتلل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو، لومړنیو خوراکي توکو، میوې، سبزیو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ کیږئ. ازادي رادیو څلوروي ساعته په انټرنیټ کې خبرونه لري. د انټرنیټ ادرس دی ازادي رادیو .com. د خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی او رسای راپور اخلو. په خوست کې کروندګر وایي چې سا کال په دې ولایت کې د غنیو کارخانه تجه ورکړي او کچیر په داخل کې د بوري او ګړې تولیدي فابریکې جوړ شي، نو په دې ځای کې به د غنیو کار ته پاملرنه ډیره شي. دغه بزګران وایي چې امکانات باید ورته برابر شي.
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچېرې اړوند ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بوري او غړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو کې غني کړلې مشال راډیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي مونږ په خپله بوره دلته جوړوای شو، دا سل په سلو کې دا غنی ابورې ته آماده دي. نو مونږ به دې نه خلاصو چې یای پاکستان نه، یای بلځ نه، یای ازبکستان نه، یای تاجکستان نه مونږ برارو رو، مونږ به پخپل په کور دینه نه براول رو. ها شاید مونږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بورې کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصل زیات کې. اول زیم چې یو جره منځ کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته مونږ ته یو څلوستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره به کوم درې کوم.
کاروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي، خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی. دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغوی هم پر خپل ځمکو غنی کړلی وایي
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پوشوي هر شی عوام ته به تکلیف نه وي، پوشوي سهولت پي په صحیح ریټ په ملاویږي صفا سترا.
مونږ وړو چې مقصد کنه دی جزونو تلش کې څه جوړه کی اندایا جوړه کی بل به د خالق مصروف آشي په دمینځکو کې. نن سبا زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تکنه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکنه دای کنه بیا پیکر کی چواله دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه بالکل طبيعه د زنهخه کوي چې دای کنه زمیدارۍ ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار ځمکې غني کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
په
افغانان دې ته متوجه سوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې ګني ډېر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي. او دغه رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بورې دپاره موږ دومره خام مواد ولرو، دومره ګنۍ چې هغه د بورې په افریقا هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، ګنی پکې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لږوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډېره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.